السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل په لویدیځ کې نن غرمه مهال یوه چاودنه وشوه چې د امنیتي چارواکو په وینا دوه کسان یې ووژل او پنځه نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان خالد زادران پر ټویټر لیکلی دی چې چاودنه د اتلسمې ناحیې په اړونده نخاس سیمه کې د ګاز په یو پلورنځي کې او د ګاز په یو ټانکر کې شوې ده. نوموړی زیاتوي چې سیمې ته د اوروژنې عمله او امنیتي ځواکونه ورسېدل او اور یې مړ کړ. ښاغلی زادران وایي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. د طالبانو حکومت د افغانستان د یو شمیر هوایي ډګرونو د عملیاتو موافقه نن د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره لاسلیک کړه. د باختر خبري اژانس د راپور له مخې د کابل او کندهار په ګډون د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتي چارو د مدیریت قرارداد د ګاګ په نوم شرکت ته ورکړل شوی. دا قرارداد په هغه غونډه کې لاسلیک شو چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر پکې حاضر و. دا پریکړه د هوایي ډګرونو د امنیتي همکاریو په اړه له متحده عربي اماراتو، قطر او ترکیې سره له څو میاشتو خبرو وروسته شوې ده. د بشري حقونو د څار ټولنې په افغانستان کې د خبریالو میرمنو لپاره د مخ پټولو د جبري کولو په غبرګون کې ویلي هغه وخت را رسېدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د اوچتولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. هیومن رایټس واچ په یو تازه بیان کې ویلي چې افغان ژورنالیستان په نړۍ کې د بشري حقونو د تر ټولو جدي سرغړونو وروستۍ قربانیانې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پر وړاندې د روانو لوبو لپاره لوبډلې اعلان کړې. افغان لوبډله د جون په څلرمه له زیمبابوې سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي او د جون په نیمایي کې له دې هیواد سره درې شل اووریزې لوبې په پام کې لري. کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله اوسمهال د کابل د کرکټ په ملي لوبغالي کې په تمریناتو بوخته ده او ټاکل شوې په راتلونکو څو ورځو کې زیمبابوې ته سفر وکړي. او د ایران د هوایي ځواک دوه تنه پیلوټان نن هغه مهال ووژل شول چې اف و جټ الوتکه په مرکزي ښار ناین کې د تمریني الوتنې په ترڅ کې ټکر شوه. دولتي خبري اژانس ارنا راپور ورکوي چې دا پیښه نن سهار شوې ده. ارنا د یو پوځي چارواکي له قوله راپور ورکوي چې د دې ټکر علت تخنیکي ستونزه وه. خو دې چارواکي دا هم ویلي چې د پیښې په اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. په فبروري میاشت کې یوه اف 15 جټ الوتکه چې ایران له اسلامي انقلاب مخکې له امریکا څخه پیرلې وه په شمال لویدیځ تبریز ښار کې د یو ښوونځي پر سټډیوم راولویده او دواړه پیلوټان یې ووژل شول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګرید په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 11، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 11، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 11، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 10، او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 22.
دا خبری مجله د څو راپورونو په تفصیل پیلو. د بشري حقونو د څار ټولنې د طالبانو لخوا پر ښځو د حجاب د جبري کولو په هدف د نویو اقداماتو پر وړاندې غبرګون ښودلی. د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د مهمو مسایلو په اړه د بحث لپاره د مشرانو یوه شورا جوړه کړي.
د شورا سه بولس کیوي، متنفذین په کیوي، علما په کیوي، او ځینې مسایلو باندې بحث وکړي، ځینې مسایلو ته نظر ورکړي.
طالبانو د مهمو هوایي ډګرونو د عملیاتو قرارداد یو اماراتي شرکت ته ورکړی دی. د دې تړون د اهمیت په اړه یو مرکه لرو.
ترڅو چې ترافیک د میدان اطمینانی نه وي، په هغه باندې اعتبار نشي کېدلی او پروازونه په نورماله توګه وطن ته نشي راتلی.
په کونړ کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین روان دی.
د دوره کې به انشاءالله 1,200,250 د 5 کال نه کم عمره ماشومانو ته واکسین تطبیق کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې په ایران کې د اعدام د سزا په اړه د بښنې د نړیوال سازمان د راپور لنډیز ته کتنه کوو.
تر دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساس قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي ورزو لمړی راپور راخلو د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو لخوا پر خزینه خبريالانو د جبري حجاب د مسلې په خبرګون کې وایي هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په برخه کې او د دې نقص د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي. د سازمان په یو اعلامیه کې لیکلي په افغانستان کې خزینه خبريالانې په نړۍ کې د ښځو د حقونو د نقص د قربانیانو په توګه له ناورین سره مخامخ دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو په زور په ماسک سره د مخ پوښل د ښځو د بیان ازادۍ حق او د هغوی د شخصي خپلواکۍ او مذهبي عقیدې څخه سرغړونه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو د دې عمل په خبرګون کې یو اعلامیه کې لیکلي افغان خزینه خبريالان په نړۍ کې د ښځو د حقوقو د نقص د قربانیانو په توګه للوی ناورین سره مخ دي او طالبان لا چوپ نه دي ناست. اعلامیه زیاتوي په یو ځایي ډول د نړیوال فشار کولی شي د طالبانو په پریکړو اغیز وکړي او له همدې عمل افغانستان سره مرسته کوونکي او نور دولتونه د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې مکلف دي چې د دوی د حقونو د دفاع لپاره لا زیات کار وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خود څنګه مشر هیدربار هم ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو په زور د مخ پخول د خوځو پر حقوقو د طالبانو د تیریو دوام بولی او د نیوکه په توګه وایي دا خی چې د دې وضعیت په تړاو د نړیوال ټولنې دریز څومره ناقص دی.
اوس نو د نړیوال ټولنې له لوري یو واحد دریز او ځواب ته اړتیا ده او د ښځو حقونو موضوع باید د دې ځواب په سر کې وي او ټول هغه هیوادونه چې وایي له تعلیمه د نجونو راګرځول نه منلو دي باید سره یو خلاصي او طالبانو ته دا ووایي چې تاسو د یو حکومت په توګه د مشروعیت په لټه کې یاست. نو د دې مشروعیت ترلاسه کول تر هغه امکان نه لري چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړی.
د بشري حقونو د څار سازمان خپل اعلامیه کې دا هم لیکلي چې طالبانو په مسلسل ډول پر نجونو او د محدودیتونو وضع کولو ته دوام ورکړی. د اعلامیه په دوام کې راغلي دوی نجونې له ثانوي زده کړو منع کړي، په ډېر شمېر ښځې له کار کولو راګرځولي، روغتیایي خدمتونو ته د نجونو او ښځو لاسرسی له خنډ سره مخ کړی او ترخوایي له دوی سره تاوتریخوالی زیات کړی دی. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه تازه څه نه وایي خو له دې وړاندې د افغانستان په ټلویزیونونو کې په خزینه ویاندویانو په جبري ډول په ماسک د مخ پټول جبري کړي دي. خو د طالبانو دا پریکړه له سختو غبرګونونو سره مخ ده. الهه ساحل چې تصویری خبریاله ده او افغانستان د امنیتي غواخونو له عمله جرمني د تللي ازادي رادیو ته وویل د طالبانو دا محدودیتونه له تصور لري نه.
د یقین همي ما باور ده شي
یقینا موږ ټول دا باور درلوده چې یو مهال طالبان پر افغانستان وکمن شي د سیاو حالت ته رسیدو د افغانستان نابینا ټکی دی چې خځې باید د ماسک په اغوستلو د ټلویزیون په پرده راښکار شي. دا یوازې د ماسک اغوستل نه دي بلکې په تدریجي ډول له برابرۍ او د بیان له ازادۍ د خځو حذفول دي.
برابری هست
په ټولنیزو رسنیو کې هم د خزینه خبريالانو په ملاتړ د افغان نارینه خبريالانو او نورو لخوا پراخ کمپاین پیل شوی. نارینه خپل مخونه په ماسک پوښلي او خپل تصویرونه یې له خوځو سره د پیوستون او همدردۍ په پار په خپلو ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي دي.
په افغانستان کې پر خزینه ویاندویانو د حجاب د جبري کولو په غبرګون کې د بخښنې د نړیوال سازمان د غبرګون جزئیات مو اوریدل. د افغان ښځو د حقونو فعاله هدا خاموش چې نوم یې د ټایم مجلې د 2022 کال د سلو اغیزمنو څیرو په نوملړ کې راغلی وای د افغان ښځو د حقونو لپاره به د عدالت تر ټینګښت پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. اغلی خاموش نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې نوملړ کې د نوم راتلل د افغان ښځو د حقونو لپاره د عدالت غوښتنې د هڅو پایله ده.
د افغان ښځو د حقونو فعاله هدا خاموش چې نوم یې د جای مجلې د 2022 کال د سلو اغیزناکو څیرو په نوملړ کې راغلی وایي د افغان ښځو د حقونو لپاره د عدالت تر تامینېدو به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
ما هڅه وکړه چې ودرېږم او د نړۍ په هر ځای کې چې یم د قلم تو خپل غږ په وسیله خپل مبارزې ته دوام ورکړم تر څو وکړی شم د ځان افغان ښځو او د هغو نجونو او ښځو لپاره چې اوس یې له حقونو محرومې شوي د بریالیتوب او برابرۍ لاره پرانیزم.
خدا خاموش وایي په دې نوملړ کې د نوم راتلل د افغان ښځو د حقونو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې د هڅو پایله ده. خو هغه ټینګار کوي چې دا بریالیتوب د ټولو افغان میرمنو لپاره ویاړ دی. هغه ښځو ته دا پیغام ورکوي چې د خپلو حقونو لپاره د مبارزه وکړي او د هغو کسانو پر وړاندې د چپ خوله پاتې نسي چې غواړي د دوی حقونه ترې واخلي. خو دا خاموش د طالبانو د واکمنۍ پر ضد یو له هغو معترضو ښځو څخه ده چې د وسلو په غونډه کې د ګډون لپاره له افغانستانه تللې وه او په دغه غونډه کې د طالب چارواکو پر ضد خپل د اعتراض غږ له پورته کولو وروسته بیرته افغانستان ته ستنه نسوه. د ټایم په نوم امریکایي مجلې په دې وروستیو کې د هدا خاموش نوم په 2022 کال کې د نړۍ د سلو ډیرو بانفوسه کسانو نوملړ کې شامل کړی دی. د افغان ښځو یوه فعاله مونیسه مبارز د ښځو د حقونو لپاره د هدا خاموش د مبارزې ستاینه کوي او وایي چې په دغه لیست کې د هغې د نوم شاملول طالبانو ته یو قوي پیغام ورکوي.
دا په افغانستان کې اوسنی شرایطو کې د طالبانو لپاره دا پیغام ورکوي چې ښځې له منځه نشي تلای او ښځې د ټولنې مهمه برخه ده. دا ښځې دي چې ټولنه جوړوي او سیاستوال او مشران زیږوي.
د نړۍ د سلو بانفوسه شخصیتونو نوملړ په لومړي ځل په 1999 کال کې د امریکایي ساینس پوهانو، سیاستوالو او ژورنالیستانو د یو نړیوال بحث په پایله کې خپور سو، خو اوس دا په یو کلنۍ تبلیغاتي پیښه بدل سوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
طالبان غواړي د ځینو مسایلو په اړه د پریکړو لپاره یو شورا جوړ کړي. دوی د دې شورا د جوړولو لپاره یو کمیسیون ګمارلی. د کمیسیون تر اوسه هیڅ غونډه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څه د پاسه نهو میاشتو راهیسې طالبان په کور دننه د مشروعیت له ستونزې سره مخامخ دي او نړیواله ټولنه هم ترې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
طالبان وایي د لوی جرګې د راغوښتو لپاره هیڅ پریکړه نه ده شوې، خو د یوې شورا د راغوښتو اړتیا شته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې شورا د جوړېدو لپاره یو کمیسیون ګمارل شوی چې ټول غړي یې دیني عالمان دي. د ښاغلي مجاهد په خبره لا معلومه نه ده چې دا شورا به کله راغوښتل شي، خو په خبره یې هغه کمیسیون چې د دې شورا د جوړېدو او راغوښتو لپاره ګمارل شوی لا یې کومه غونډه نه ده کړې.
د شورا صاحب ولس پکې وي، متنفذین پکې وي، علما پکې وي، مخور پکې وي، په هیواد کې دننه او ځینې مسایلو باندې بحث وکړي او ځینې مسایلو ته نظر ورکړي، مشوره ورکړي. دا د کار پلان شته.
نه میاشتې او نه ورځې وشوې چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي، خو لا یې د خپلواک د مشروعیت لپاره هیڅ یو قانوني ګام نه دی پورته کړی. دوی د افغانستان ملي شورا منحل کړي، اساسي قانون چې انتخابات د واک د لیږد مشروع لار ګڼي نه مني، او تر خوای د اساسي قانون د تغییر لپاره لویه جرګه هم نه دراغوښتي. خو طالبانو د خپل اوسنۍ واکمنۍ د لوړو پوړو ادارو ټول تشکیل له خپلو غړو چمتو کړی. د ولسوالۍ له ولسوالانو تر والیانو او بیا تر وزارتونو او د هغوی تر مرستیالانو ټول واک د طالبانو له غړو سره دی چې له یو سره ملایان دي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز معارج وایي د طالبانو اوسنی واکمني نه په کور دننه او نه هم په نړیواله کچه مشروعیت لري او د یوې ډلې لخوا د واک انحصار دی.
تو شمول اداره معنا هم دا ده چې ټول وګړي د افغانستان ته د عدالت په رڼا کې باید د حقوق امتیازات بد وګړي چې خدماتو ته وسي. دوی انحصار په بالکل په ملایانو باندې کړی ده، یعنی دولت او اداره یې ټوله وقف کړې ده ملایانو ته. لکه خلقو پرچم چې تنه خپل خلقي پرچمي ته حکومت ورکاوه.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه هم د یو داسې ادارې تشکیل دی چې ټول ګډونه وي او د افغانستان د ټولو قومونو او مذهبي لږاکیو استازولي وکړي. طالبانو دا هم ویلي چې نړیوالې ټولنې ترې غوښتي څو په واک یو شمېر مشخص پخواني سیاسيون راګټ کړي، خو دوی وایي هیڅ وخت به دا غوښتنه ونه مني. طالبان په دې هم تورن دي چې ډېر شمېر تخصصي چوکۍ هم د خپلې ډلې غړو ته ورکړي. هغوی چې اړونده برخه کې هیڅ ډول زده کړې نه لري، خو طالبان وایي په تخصصي چوکیو یې متخصصان ګمارلي.
د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو حکومت د متحده عربی اماراتو لګاک شرکت سره د کابل په ګډون د څلورو هوایي ډګرونو د ځمکنیو عملیاتو هغه قرارداد چې د چارواکو په وینا په مخکینی حکومت کې شوی و تمدید کړی. دا په داسې حال کې ده چې قطر او ترکیه هم مخکې هڅه کوله چې د افغانستان د مهمو نړیوالو هوایي ډګرونو د فعال ساتلو لپاره د طالبانو له حکومت سره یوې موافقې ته ورسیږي، خو د راپورونو له مخې د هوایي ډګرونو د امنیت د ساتنې موضوع په دې برخه کې یو عمده خنډ و. ویل کېږي قطر غوښتل چې ځواکونه یې په هوایي ډګرونو کې دیره شي او امنیتي چارې سنبال کړي، خو طالبانو ورسره مخالفت وکړ. پر دې موضوع نوري اس نوري د سیاسي او اقتصادي چارو له شنونکي ازرخش حافظي سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې آیا له متحده عربي اماراتو سره دغه قرارداد دا معنی لري چې قطر او ترکیه نور نو څنډې ته شوي؟
د هوایی دګر د بشپل فعالیت لپاره سوړخیز آمادگی ته ضرورت شته. مزکنی خدمتونه، امنیتی مسائل او هوایی خدمتونه لکه ترافیک د میدان او نور مسائل. افغانستان لنیکه مرغه د 1950 څخه تر شوروي اتحاد یرغله پورې دا ټول خدمات په خپله به یې کوله او بسیاتوب ته یې رسیدلی وو. په همغه سلسله اوس مهال پخوانی قرارداد اماراتي شرکت سره د ځمکنۍ خدماتو لپاره تمدید شوي دي، اما متاسفانه وروسته دا خدمات د نورو ملکونو لخوا د افغانستان په نیابت ترسره کېدلی.
حافظی صاحب، د راپورونو له مخې له قطر او ترکیې سره د هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه خبرو کې د هوایي ډګرونو د امنیت موضوع هم یوه جنجالي موضوع ګرځېدلې وه. ویل کېږي قطر غوښتل چې د امنیتي چارو د سنبالولو لپاره ځواکونه په هوایي ډګرونو کې ځای په ځای شي، خو طالبان ورسره مخالفت کړی و. د هوایي ډګرونو د امنیت موضوع نوره له پامه غورځول شوې،
احتمال لري چې امنیتي مسایل هم کمبل اماراتی شرکت ته ورکړل شي، او دا امنیتی مسائل د میدان په معنی دی عسکر راوستل دلته یا پولیس ځای پر ځای کول نه دي. مخکې هم دا خدمات د ګلوبل په نوم یو بین ملي شرکت و، امنیتی شرکت چې ترسره کول به او به دا ټول هوایي ډګرونو کې د هغوی نمایندگان وو او د هغوی پرسونل وو چې د زموږ د پولیس پر ځای او زموږ د امنیتي استخباراتو پر ځای دا وظایف هغوی ترسره کول، د مسافرینو چک او کنټرول تلاشي کول او د پاین زمان کې د بګاج کنټرولول چې کوم ممنوع شی پکې داخل نه وي، دا ټول د هغوی په لاس کې وو. البته بیرونی امنیت د هوایي ډګر چې د ترمینل څخه بهر وي هغه بیا خپل د افغانستان د ملي پولیسو په لاس کې و.
د اماراتو د شرکت اجرایوي رئیس چې نن په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په دې اړه په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې، تمه وښوده چې په دې قرارداد سره به نړیوال شرکتونه بیرته افغانستان ته الوتنه پیل کړي. آیا له دغه قرارداد او د افغانستان د اوسني وضعیت سره به نړیوالې الوتنې بیرته افغانستان ته پیل شي؟
هوایی فضا پاکله افغانستان په خپله مخکې وس درلودل، اما چې اوس پرسونل ورته لري که نه لري زه نه پوهېږم، او دا هم ډېره مهمه ده ځکه چې تر څو چې ترافیک د میدان اطمیناني نه وي او د هغه پرسونل مسلکي خلک او د منطقې او د دنیا د هوانوردي لپاره منل شوي پرسونل نه وي په هغه باندې اعتبار نه شي کېدلی او پروازونه په نورماله توګه وطن ته نه شي راتلی.
د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی ازرخش حافظي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د روان میلادي کال له پایله په افغانستان کې د کولرا د وبا له کبله 15 کسان مړه شوي دي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر رسنیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې د دې وبا اړوند نوي ارقام له تیر کال سره پرتله کړي دي.
په 2021 کال کې مو د کولرا 102,000 پیښې درلودې چې د مړینو شمیر 90 و، او د 2022 کال له پایله تر اوسه 25,390 پیښې او 15 مړینې لرو. د دې ناروغۍ موارد تر ډېره په ګرمسیرو ولایتونو لکه کابل، ننګرهار، هرات، هلمند او کندهار کې زیات دي.
د روغتیا وزارت دا معلومات وروسته له هغه شریکوي چې د زابل ولایت څخه په کولرا د یو شمیر ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکړل شو. د دې ناروغۍ علائم ناڅاپي او سخت اسهال او تبه دي چې د نولو اوبو، ترکاری او خوړو په وسیله انتقالیږي. د روغتیا وزارت وایي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ لار دا ده چې د ورځې څو ځلې لاسونه په صابون پریمینځل شي، د پاتې شونو خوړو له خوړلو ډډه وشي، او ترکاري او میوې لږ تر لږه د نیم ساعت لپاره په پتاس یا کلورین کې اخته او له پریوللو وروسته وخوړل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به اجمل اند د افغانستان د اړوندو مسایلو په اړه له څو راپورونو سره له تاسو سره وي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. طالبان غواړي او بخښي، بخښنه غواړم. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په تیر میلادي کال کې په نړۍ کې په تیره بیا په سعودي عربستان او ایران کې ډیر اعدامونه ترسره شوي دي چې د اندېښنې وړ دي. د سازمان نن په یو راپور کې وویل چې تر ټولو زیات اعدامونه په ایران کې شوي دي. د موضوع نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي تیر کال په نړۍ کې د اعدامونو شمیر د وړم 2020 کال په پرتله 40% زیات و. د سازمان په هغه راپور کې چې نن سه شنبه خپور کړی ویلي، ایران ډېر اعدامونه ترسره کړي، خو چین، شمالي کوریا او ویتنام هم خلک اعدام کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې په تیر 2021 کال کې د نړۍ په 300 هیوادونو کې 509 کسان اعدام شوي چې یوازې نږدې 314 په ایران کې وو. د سازمان په 2020 کال کې په ایران کې د ترسره شوو اعدامونو شمیر 246 ښودلی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې تمه ده مخدره موادو سره په تړاو په ایران کې د اعدامونو شمیر زیات شي. د سازمان په راپور کې دغه راز په ایران کې د ښځو د اعدام خبره هم کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي چې په سعودي عربستان کې تیر کال د اعدامونو شمیر دو برابر و او زیاتوي. په تیره مارچ میاشت کې په یوه ورځ کې 180 کسان په دې هیواد کې اعدام شول. دغه راز ویل شوي چې په میانمار کې تیر کال شاوخوا 90 تنه اعدام شوي دي. د سازمان دغه راز ویلي چې تیر کال په 55 هیوادونو کې له 2000 زیاتو کسانو ته د اعدام سزاوې ورکړل شوي دي. تر ټولو زیات کسان په بنګلادیش، هند، کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، مصر او پاکستان کې په اعدام محکوم شوي دي.
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې له اجمل انصر اوسي.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی برختمو هر کله کو. افغانستان کې د رهبرو میرمنو ټولنې په یو پرانیستلي کې له طالبانو او نړیوال ټولنې وخت شي د هغو خزینه دولتي کارکونکو وضعیت ته پاملرنه وکړي چې په کور ناست دي. د دې ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل د لیک داستولو هدف د هغه میرمنو د برخلیک معلومول دي چې په تیر حکومت کې په مهمو څوکیو کار کړی. له دې سره مهاله یو شمېر خزینه کارکوونکي چې بېدند نه شوي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
دا د تیر حکومت د احصایې ملي ادارې کارکوونکي ده چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي. نوموړي وایي د آزاد سیالۍ له لارې یې دنده پیدا کړې وه او اووه کاله یې کار وکړ، خو د طالبانو په راتګ سره په کور کې نسته. دا میرمن چې د 15 کسیزه کورنۍ مشري ورتر غاړې ده وایي د ژوند سختې شېبې تېروي.
موږ شاوخوا 12 کسه وو، پرته له کوم مشخص دلیل له دندې لرې شو او په کور کې بل ډوډۍ راوونکی هم نه لرو.
نوموړي زیاتوي د طالبانو په حکومت د دریو میاشتو معاش هم پاتې دی. د دولت بل کارکونکي فریبا هم چې په تیر حکومت کې د کرنې وزارت د اقتصاد برخې مشاوره پاتې شوې اوس مهال په کور ناسته ده.
د طالبان حکومت د میرمنو شتون په وزارتونو کې نه مني. زه هم هغه میرمن یم چې تر اوسه معاش نه لرم، په رښتیا سره چې په ډیرو بدو اقتصادي شرایطو کې یو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د رهبرو میرمنو ټولنې د یو سرخلاصه لیک په وسیله له طالبانو نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغو ښځینه او دولتي کارکوونکو وضعیت ته پاملرنه وکړي چې په کور ناستې دي. د دې لیک په پیل کې لیکل شوي چې د افغانستان ښځې په کورني بند او ناغوښتل شوي تبعید کې دي. په لیک کې وړاندې راغلي چې د افغانستان میرمنې د ځمکې پر سر هغه میرمنې دي چې له سیاسي او ټولنیز جوړښت څخه لرې شوي او په انزوا کې دي. د دې ټولنې غړي سحر احسان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دغه لیک دوی د برېښنالیکونو له لارې نړیوالې ټولنې او طالب چارواکو ته استولای دی.
موږ دغه لیک په دې نړیوالې ټولنې ته لیکلی چې هغوی د میرمنو په ظرفیت لوړونې زیاته پانګونه کړې او ځواب ویونکي دي. د دې لیک یوه برخه طالبانو ته هم ده چې د میرمنو په اړه بل اخره څه کوي او څه نظر لري.
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیالانو یې په دې اړه زموږ اړیکې را ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې طالبانو ویلي و چې د یو خوندي چاپیریال له رامنځته کېدو وروسته به د میرمنو لپاره د کار زمینه برابره شي. په افغانستان کې د رهبرو میرمنو ټولنه وایي دغه بنسټ چې 55 غړي لري د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې د هغو میرمنو لخوا رامنځته شو چې په تیر حکومت کې دولتي ادارو کې د مدیریت او د رهبرۍ تر کچې دندې درلودي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
په کونړ کې روغتیایي چارواکي وایي د پولیو یا ګزرن ضد د واکسینو په تیر کمپاین کې 30% ماشومان بې واکسینو پاتې وو، خو په روان کمپاین کې هڅه کوي چې نږدې 200,000 کوچنیانو ته د پولیو یا ګزرن د ناروغۍ ضد واکسین ورسوي. د موضوع تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسول حاجی محمد اساق ازادي راډیو ته وویل په خوا رضاکارو ډلو نشو کولی چې لری پرتو او نام نسی متلاړ شي، خو اوس هغه ستونزه حل شوې او کوښښ کوي چې هغه ټولو ماشومانو ته واکسین ورکړي چې عمرونه یې له 15 کالو کم دي.
په دې دوره کې به انشاءالله 1,295 د 15 کال نه کم عمره ماشومانو ته واکسین تطبیق کیږي او دا به په ټول کونړ په ټولو ساحو کلو باندو کې وي. تیره دوره کې 40% ماشومان جماعت ته یا حجرو ته نه وو حاضر شوي، نو د دې د خاطر نه پاتې وو، او یو تعداد ساحو کې چې هلته حجرې او جوماتونه نه وي هلته به انشاءالله زمونږ کور په کور وي.
هغه وایي فلج یو لا علاج ناروغي ده چې پرې اخته کسان تل د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار وي، نو خلکو ته پکار دي چې خپلو بچو ته د 2 څاڅکو واکسینو پور کولو سره هغوی له یادې ناروغۍ وژغوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د فلج ناروغۍ ضد کمپاین چې د روغتیا نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق په مالی همکاري ترسره کیږي، په کې به 9.9 میلیونه ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکړل شي. په تیرو کلونو کې د امنیتي او نورو ستونزو له امله د واکسینو کمپاینونه په سمه توګه نه ترسره کیدل، او همدا وجه وه چې په هیواد کې پر ګزن اخته کسانو شمیر زیاتو، خو سږ کال یوازې یوه مثبته پیښه په پکتیکا ولایت کې موندل شوې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ځایم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغله.
زه واجد د ننګرهار ولایت د هوګیانو له سوالی دی زاوین سیمینا د ازادي راډیو اوریدونکو وروره، زمونږ په کلی کې داغه مشکل دی، دلته د شبکې کار نه کوي، امتحان هم کار نه کوي، اتصالات هم کار نه کوي، انټرنیټ خوله پردګه چې شبکې هم داسې زنګ کار نه کوي، خلک ډېر په مشکل کې دي، دلته مریضان پاتې شي، لږ ځینې ځای کې کار وکړي، ځینې ځای کې کار ونه کړي. زه غواړم چې ما پیغام خپور شي او چارواکو غوږو ته ورسیږي، او دلته مسؤلین کار وکړي، او دلته د شبکې کار وکړي. وروره، دلته خلک ډېر په مشکل کې دي.
هم مبارزه هلمند تاسو ته پیغام لرم. دلته د هلمند په درملتونونو کې د بې کیفیت دواګانې چې دا بیخي زیاتې شوې دي، یعنې د پخوا په پرتله د هغو کیفیت چې دی هغه بیخي ډېر راټیټ شوی دی، ځکه چې یو خو د دواو هغه بیې اوس لوړه شوې ده، بل یې کیفیت هم ټیټ شوی دی. نو زما د عامې روغتیا د ریاست د هلمند دا هیله او ارزو ده چې دوی باید دغه درملتونونو ته ورسي، دغه دواګانې وګوري، د دوو کیفیت ډېر خراب شوی دی. دا چې دوی ته د بهر هیوادونو څخه د دواوې راواردوي، نو هلته دوی ورته وایي چې خیر دی، د دوا کیفیت دی، دا یو څه ورټیټ کړه، ورکښته یې کړه، خو په ارزانه قیمت یې راکړه. نو دا خلکو ته نه یوازې نه په نصره سوی، بلکې تاوانونه ډېر زیات دي. نو اوس خلک مجبور دي چې نورو هیوادونو ته په دواګانو پسې لاړ شي، ځکه چې د افغانستان کې دا اوس پیلان کومې دواګانې چې دي اکثره دغه اوس هېڅ کیفیت نه لري، یوازې دوا ده، رنګ یې د دوا دی، خوند یې د دوا دی، نور د دوا هېڅ نه و، زور و طاقت و قوت نشته پکښې، هغه که د هرې مریض وي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 400 22 11 24 201.